د چین چارواکي سره غلي او پاکستان ته همدا خوشتنه کوله سي باید ټول ګوندونه سره نشتی وي. خو په هر حال کبیرت هم دې مسلې ته راشو ذوالفقار صاحب، تاسو له خبرو ما دا واخسته چې دا روابط په اسلام آباد او د کابل سره نشتی نشي، تاسو څه اټکل کوي چې کدا روابط نشتی نه او دا روابط هم دغه سي اوران او طالبانو په خپل غشتنو ټینګار کوي او اسلام آباد خپل خبري کوي د پښتنو او د بلوڅو او په افغانستان کې د پښتنو او د دې دوړو ملکونو راتلون کې به څرنګوي؟
ګوره که زه خو دا دغه ګوره، یو خو هغه د پښتنو او د بلوسان هغه ډلې دی چې هغه نیوټرل یو عام خلک دی، هغوی د پاره خو مشکلات پیدا کیږي اصل کوز ما خیال ټي ټي پی او د بلوس علت کی پسند کم ډلې چلته پرته دی یا هغه ګروپونه چستا چې هغوی بریت کوي او دلته دغه راځي، هغوی په ما خیال کم وخت چې افغانستان سره امریکن فورسز له او دوی خپل ټیک اوور کولا نو هغه د پاره ډیر مسلې پیدا وو، ډیر مسلې وو چې موږ سره بس اوس ټی ټی نه چې کم بلوسان د پاره دغه وخت رالی چې طالبان خپل یو سیاسي دغه د وجه بلوسان سره دغه وکړل چې تعلق موږ تاسو سره تعلق نه لرو، تاسو د خپل په دغه کې نه علاقه کته تاسو دغه وګوري ک آلتا بلوسان دا ګروپونه چې دی اشرف غنی صاحب په حکومت په وخت کې چې دی په دوی ټکان کې دله مړ کېدل دو نو دا سو کولا دا خو هغه ټایم دغه چې طالبان کم شه دغه او هغه الزام راتل چې دوی دغه کوي نو بیا بیرته هغه دغه کړل نو دا دغه په فائدہ کې مخه ضرور دي. زما خیال عام خلک د پاره مسلې به وي، ولی چې دا ټایم چې دغه سی په چمن خلک دی ک ترخم خلک دی ک دا خو چې د سپین بولدک خلک الته د افغانستان په هغه په برخه په خاوره پرته دی هغه د پاره ډېر مسلې جوړیږي راتلنګ تلګ یو بل سره ډېر نږدې وال دی نو پکار دا دی او دغه سیم پاکستان د پاره مسلې دا نه دي چې پاکستان د پاره مسلې نه دي، طالبان د پاره ډېر مسلې دي چې هغه دغه چوکسي دغه لارا دی هغه مرات شاید ایران سره دا هغه ته نسته کم د پاکستان او پاکستان د خلک بیا ډېر خلک دلته چې دی دغه افغان ریفیوجیز دلته پرته دي تر اوسه پورې پاکستان صرف هغه خلک چې دی دغه کړی دي شړلې دي د ځای او استولې دي چې کم یو کاغذ نه لري مخ دوی دغه کوي مخته دوی دغه کوي چې هغه خلک چې کاغذ لري مګر افغان دي هغه ماسته دوی
ذوالفقار صاحب ډیر مننه ګلاس له تاسو څخه مننه لیدونکو او ریدونکو مننه يم چې د خبرونه تر دې مر سره وکړل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوار مې په یو بل و مورس کې د اونۍ له تودو سیاسي او ټولنیزو پیښو له تحلیل سره کوربم. دا اونۍ راوړی چې چین تر کورونا هم خطرناک ویروس کشف کړ، خو ناسا بیا د سپوږمۍ په سطح د انرژي د تامین لپاره د اټومي ریاکټور د نصبولو پروژه روانه کړې. اخوا بیا د افغانستان پیرکی یا بولانی د نړۍ په سل قسمه غوړه ډوډۍ کې یو رسم ځای خپل کړی دی. بلخوا پاکستانی نظامیانو یو پښتون سپینسر مرمن باندې تشدد کړی چې کوزه پښتونخوا یې ټوله لړزولې ده. دا ټول مسایل درته چېرم خو تر هر څه لومړی د تیرې ونی د پیښو تاو د ټکی ل سقوط وروسته د ډاکټر غنی لومړنی خارجي سفر هغه ته نږدې سرچینه وایي پخوانی ولسمشر د سعودي عربستان په بلنه او پروتوکول مکه مکرمه کې دریش پیکړي او دا کاری د ایران او طالبانو اړیکو ته خبر نه لري.
نو دوی نه غواړي چې یو بله مذهبي وسلواله ډله دی دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. که زما له نظره دوی په همدې موخه مخکنی ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاصو او دغه کرکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم کړي.
له طالبانو پرته د دوهې کانفرنس دا ښکاری چې لدی کانفرنس وروسته سیمه او طالبان یو خوا او نړیواله ټولنه بل خوا یو بل تسره دریږي. دا افغانانو ترمنځ هم دی کانفرنس بحثونه پارولي.
تاوان افغانستان او کزک مسره د افغانستان او پګړه د افغانستان او ملت افغانستان ته ګټه رسیدل د فرصت لاسته درو نړیواله څلاس نه دور کړی.
هغه اهداف لپاره چې دا راغلي واغې تر لاسه نکړل او دا ناکام شو. او په دې کې زه اسلامي امارات هم ناکام بولم. سره دې چې چیرته اسلامي امارات ګډون کړی وي شاید یو رقم ضربې لیدلې وي او چې ګډون یې نه دی کړی بل رقم ضربې دا یو داسې دغه د شي دواړه اړخونه تشریح غواړي.
دنیاوالو موږ ته د خپل ځان په نظر کتل چې راځي په بدل شرایطو پر اساس امارات اسلامي مشرتابه وي چې لکه چې اوسه پوری دماغ په ځای ته نه دی راغلی.
افغانستان کې د انزوري زرسنیو لپاره د خطر زنګ. کندهار کې د طالبانو والی پر انزور اخیستلو بندیز لګول. د طالبانو یو بل چارواکي بیا د رسنیو لخوا انزور اخیستل کبیره ګناه بللی. وایي ستاسو انزور نه به اخرت کې صادر نه غواړي.
کار لاس واخلي د تصویرونو باندې ټول وخت مته راوي ولا حتی تصویر اخیستل ګناه کبیره ده ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تاسو امر وکي دغه اکسونو ټول ته ساور کول باندې.
ویلې چې شیز موږ پښون کې بډیر مخه کړی دی.
حضرت د دې لري یو کرپټینګ حقوق ځان یې نیچی
زه فکر کوم په دغه بسنتو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره شي پرسنیو باندې چار پرسنیو باندې فشار پرسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او په هیواد کې د تنفسي ناروغي او طوفان کرونا ختم شوه خو یوه نیمه میاشت کې د هیواد په کچه سخت تنفسي ناروغي 1500 شپږ کسان وژل دي.
په درجه دویمه درجه ولایت کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. د حکومت شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې وسم کم ده. ممکن مرګ مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې ځکه چې دا هغه رپورت شوی کې شونې دي کوم چې شفخانه ته ورغلي دي یا مړ شوی دي درغلي دي.
بیا هم سلیم شي دا سیخ کاری چې د طالبانو حکومت ته د ایران له خورا ورنګدې کېدو وروسته سعودي عربستان د افغانستان په اړه په خواني جهتونو ته ورګرځي. په دې لړ کې آزادې رادیو ته باوري سرچینو ویلي سعودي عربستان په خواني ولسمشر محمد اشرف غني تیر او نه په درې ورځني سفر وربلل او د مکه مکرمه د والي او خاروالي په ځانګړي پروتوکول ورته په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د عمره او نبوي جماعت د زیارتونو شرایط هم برابر کړو. د سرچینی په وینا د هغه د سفر په چارو کې د سانتیاو برابرونه لپاره د متحده عرب امارات او سعودي خارجه وزارتونو او د مکه مکرمه ولایتي ادارې ځانګړي برخه اخیستې و چې په ترڅ کې خاغلی غنی درې ورځې لپاره د عمره پر اداینې سربیره د شاهي کورنۍ ملمو. خاغلی غنی پر خپل ټولنیزو پاڼو تایید کړی چې یو شمېر افغانانو سره د عمره او نبوي جماعت د دوه ورځېنی زیارت پر مهال لیدلی خدا چې په دې سفر کې خاغلی غنی د مکه له چارواکو علاوه نور کوم سعودي چارواکو سره کتنه کړي. سرچینې د اوس لپاره په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه خو ټینګار کوي چې له سقوط وروسته د خاغلی غنی ناڅاپي سعودي ته تګ د طالبانو او ایران اړیکو ته خبر نه ده.
په دې ورسې کې د طالبانو او ایران ترمنځ اړیکې ډېرې ښې او خوږې شوې دي او د غنیزي اړیکې بیا سعودي عربستان د ځان لپاره یو ډول ګواخ بولي. په تیر کې ایران همدغه سي حوثي اغیان د سعودي عربستان په خلاف حمایت کړل او یل تبردونه وکړل او دا کشره لا اوسم روانه ده دوام لري. نو دوی نه غواړي چې بل مذهبي وسلواله ډله دوی په خلاف باندې ګام پورته کړي. زماره نظر دوی په همدې موخه مخنیو ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هغه په نړیوال سټیج محبوبیت لري او هم درنه په افغانستان کې د ولس په زړونو کې محبوبیت لري. دوی غواړي چې د ایران او چین نفوذ د همدغه اشخاص او دغه کرکټرونو صحنې ته پر وسلو باندې راکم کړي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فانی سره ملګری سي دا په نسان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
دا به داسې حال کې چې ایران او سعودي په غزه کې د جګړې لک پیل کېدو وړاندې خورا نږدې شوی ښکارېدل خو ناڅاپه دا نزدېکټ بیرته د دواړو یوادونو ترمنځ په لوی درز بدل شو. سعودي عربستان پر ایران تور لګولې چې په منځني ختیځ سربېره سیمه کې ورته د ترهګرو په ملاتړ غوښونه متوجي کړي. د غراس سعودي عربستان د طالبانو لبیا وخت رسیدو رئیس افغانستان نه پام اړول ښکاری. او بل اخره د ملګر ملتونو په قربتوب د افغانستان په تړاو د دوهې غونډه لکه محسوس تغیر او لاسته راوړنې پرته تیر شو. خو ښکاری چې له طالبانو سره د نړیوال ټولنې راکړه ورکړه هم ورسره د ستونزو ښکار شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان میتیو میلر په غونډه کې د طالبانو د نه ګډون په خبرګون ویلي افغانستان یوازې د طالبانو د وسیدو ځای نه دی بلکې نور ډیر خلک هم هلته اوسي چې د افغانستان پر راتلونکي ټاکلو کې ونډه لري. دې غونډې ته چې شپږ افغان فعالان وربلل شوي وو له دې منځه لطف الله نجفي زاده الجزیره ته ویلي نړیوالې ټولنې نور د افغانستان په اړه له طالبانو پرته د مخته تګ اراده کړې ده. خو د غونډې یوې بلې افغان ګډونوالې شاګل رضایي ویلي غونډه د بن او یا هم د قطر د نورو غونډو په څیر نه و چې افغانستان ته سرنوشت وټاکي.
ما فکر کوم دوه مسله را مو باید به هم تفکیک کړم. اولا سطح توقعاتی که از این جلسه وجود داره باید به درستی مدیریت شود، نه جلسه فعلی شبیه آنچه که در بون در سال 2001 اتفاق افتاد و نه این جلسه شبیه آنچه که در قطر اتفاق افتاد که مذاکره میان طالبان و غیر طالبان بود.
آزادی رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی می ویلی دام د آزادی رادیو د هغې خبرونه د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخه خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باوري شو م ډیر سمې تیرې نزد کړل.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوی عبد الکبیر کڅام ویلی چې د دوهې غونډه کې نه ګډونې نړیوال ټولن سره اړیکې نه خرابوي. خو ګڼو افغان سیاستوالو ویلي چې د دوهې غونډه کې په نه ګډون طالبانو ستراتیژیک تیروتنه کړې ده.
په خوشنۍ سره طالبانو په دې کې ګډون ونه کړ ځکه طالبانو شرایط پلمه کړه. ما په ټوله کې دوه نیم کاله کې طالبانو دا خبره کوله چې موږ نړیوال کانفرنسو ته نه غوښتل کېږو، اما دا ځل ورته ښه فرصت ورکړ په نړیوال کچه ورته سټیج جوړ کړم. دوی به تللي وهلته خپلې خواستې به دوی له خپل شرایطو به وړاندې کړې، خپلې موضوعین دفاع کړې وای، پیشنهادونه درلودلی، اعلان درلودل.
مجلس افغانستان پروگرام و اجنڈا بریفنگ فلیاز اخکاری چې دوی خپل په غجنا کې ناکام دي. خو دغه ناکامي دې معنا نه ده د څومره که غربیان دا دغه کیږي اما زخمی مارته پاتې کیږي، دا نور هم خطرناکه کیږي. او دا اسلامي امارت د دغه مبارکیګانو باندې باید متوجه اوسي. هغه ستونزې او مشکلات چې دوی ته مخ شوي دي د حل لپاره باید اقدام وکړي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي د طالبانو نه ګډون په غونډه کوم منفي اثر هم نه دی کړی، بلکې داسې ښکاري چې ملګرو ملتونو دا غونډه د کوم هدف لپاره رابلل و هغه هم پکې نه دی ترلاسه شوی، ځکه چین، روسیې او ایران افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویلي چې د ځانګړي استازي د ټاکلو موضوع د نړیوالې ټولنې نور مشورو ته پاتې شوه. بلخوا دوه طالب رسنۍ الاماره او نن ټکی آسیا پر ملګرو ملتونو تور لګولی چې افغانستان کې د نوې لوبې پیلولو لپاره د دوهې کانفرنس ناکام شوی دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اورېدو لپاره ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو واورئ.
او د دوهې غونډه لکه څنګه چې مې ویل طالبانو پکې رسمي ګډون نه درلوده، بلاخره له کم تاثیره برخمنه تیر شوه. خو د سیمې هیوادونو خصوصا ایران او روسیې پکې د طالبانو د حکومت ملاتړ کړی دی. چین، ایران او روسیې که څه هم افغانستان کې د یو ملي دولت په جوړېدو د ترهګرۍ او مخدره توکو د مخنیوي غوښتنه تکرار کړې، خو دغو درې واړو هیوادونو د طالبانو حکومت لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. او استازوی لاغو افغانانو سره هم د طالبانو په وینا نه دي لیدلي چې د دوهې ناسته کې ګډون کړی. شنو کې وایي طالبان د ملګرو ملتونو د استازي له ټاکل کېدو ځکه ډارېږي چې د دوی پر حکومت به د ځینو نړیوالو غوښتنو تعمیل جبري شي. خو د سیمې قدرتونه بیا ډاریږي چې په دې سره به د افغانستان مسله چې له اوږده مهال وروسته د دوی تر اثر لاندې راغلی وه بیرته د سیمې له لاسه ووځي. برعکس د پاکستان ارادې بیا طالبانو ته بدلې شوې ښکاري. د پاکستان ځانګړي استازي افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ملاتړ کړی او هغو افغانانو سره یې هم ناسته کړې ده چې د مسکو په وینا طالبانو ترې غوښتي وو مه ورسره ګورئ. بل اړخته د غونډې تر ټولو جالبه برخه دا و چې د پاکستان، ایران او روسیې استازو د افغانستان په اړه د نړیوال ټولنې او سیمې هیوادونو له نمائندګانو سره پراخې لیدنې کړې دي. په دې مسله کې د ایران حسن کاظمی قومي او د پاکستان آصف دورانی د افغانستان په اړه لیدنو کې تر نورو زیات مصروف وو. اوس هم د دوهې غونډې په اړه د نړیوالو افغان سیاستوالو ټولنیز نظریات د طالبانو د چارواکو څرګندونو ته پکاتو د دوهې ناسته یو ښه فرصت و. دی غونډې ته د طالبانو په غوښتنه د دوی سیاسي مخالفان هم نه وربلل شوي، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په خبره د طالبانو نورې غوښتنې د عملي کېدو نه وي. د افغانستان په سیاسي چارو کې د خاص نظر خاوند او د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر علي احمد جلالي ویلي د دوهې په ناسته کې د طالبانو نه ګډون به دا ډله لا زیاتې انزوا سره مخ کړي. د چارو د ادارې پخوانی مشر فضل محمود فضلی بیا د دوهې غونډې ته په اشاره په طالبانو باندې نیوکه کړې، ویلي دغه استبدادي ډلې د افغانستان خلک یرغمل کړي او هیواد یې په نړیواله کچه منځوي کړی دی چې اړتیا ده خلک له داخله د مسایلو د حل لپاره راپورته شي. په بشري حقونو د څار سازمان مرستیالې هی دربار بیا د دوهې غونډه کې د طالبانو نه ګډون ته په اشاره ویلي سازمان شوی ناسي کوم جادوی اثر نشي کولی چې له فشار به طالبان بشري او د ښځو حقونو تامین ته مجبور شي. هغې ویلي له واک نه د طالبانو ناوړه استفاده باید په نړیواله کچه باندې جرم وبلل شي. د ډاکټر غنی پخوانی سلاکار ضیاءالحق امرخیل بیا ویلي د بهرنیانو پر ځای یوازې افغانان کولی شي خپلې ستونزې په خپل منځ کې سره د خبرو له لارې اوارې کړي. د جمهوریت دغه پخوانی چارواکي پر خپل ایکس پاڼې لیکلي د حذف سیاست باید پای ته ورسیږي، د زغم یو بل منلو او یووالي له لارې ستونزو ته باید د پای ټکه کېښودل شي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا د دوهې په غونډه کې د طالبانو په غیر حاضرۍ کې د سیمې او نړۍ هیوادونو رول مهم بلل دی. ښاغلي نبیل د سیمې هیوادونه د طالبانو حکومت سره په دوه مخۍ تورن کړي چې ګواکې دوی ټول د طالبانو حکومت سره شیطانۍ لوبه کوي، ځکه چې د ده په وینا له یوې خوا یې د نه ګډون مشوره ورکړي او له بله خوا یې د یادې غونډې هر څه په خپلو ګټو باندې راوڅرخول. د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني بیا د دوهې غونډې ته د سیاسي جریانونو نه وربلل لویه تشه بلل یو ټینګار کړی که ملګرو ملتونو بې طرفي مراعتولی او باور جوړونه کولی نو نور جریانونه هم باید د دوهې ناستې ته بللي وای. څو افغان ځوانان مې هم پوښتلي چې د دوهې له ناستې نه څه هیله مندې لرلي.
نو د ښځو د حقوق په هکله، د ښځو د مکاتبو په هکله، د راتلونکي د کار او د خلکو لپاره د کار د زمینی د برابرولو په خاطر باندې ډېرې پوښتنې وي، خو له بده مرغه د طالبانو نشتون ډېر پوښتنې بې ځوابه پرېښودې او دوی باید په ملل متحد باندې او په خلکو باندې ملي جامع باندې ځان پیژندلی وی، دوی باید وضاحت ورکړی وی، خو له بده مرغه دا غونډه زما په نظر بې نتیجې وه.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک فان سره ملګری سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په دې کې شک نشته چې هر هغه غونډه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب یا د نورو هیوادونو په وساطت باندې د افغانستان د ستونزو او اوسنۍ او کشالو د حل په مخه باندې جوړیږي ګټوره ده. اما دا چې د دوهې ناسته د توقع خلاف بې ګټې ترسره شوه هغه یو بل بحث دی، خو په راتلونکي کې دا او دې ته ورته نورې ټولې ناستې به هرومرو د افغانستان د حکومت هغه ستونزې راکمې کړي چې په اوسني وخت کې له نړۍ سره د تعامل په برخه کې لري.
مهمه دا و چې یو افغان شمول غونډه په دوحه کې جوړه شوې وي تر څو افغانان ته پکې هم وخت ورکړل شوی دی. هغه شرایط یا هغه بد وضعیت چې افغانانو خپله دلته تجربه کړی دی په څرګند ډول باندې همالته د ټولو نړیوالو پر وړاندې ذکر کړی وی، نو دا به ښه وه. د یو افغان په صفت باندې دغسې غونډې چې د افغانستان د برخلیک لپاره د پردې تر شا کېږي زما په نظر باندې دا بې پایلې دي او هېڅ پایله نه لري، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغسې غونډې موږ ډېرې تجربه کړې.
افغانستان کښاله به سر ونیسي که څنګه له دوهې ناستې وروسته د افغانستان په تړاو دوه نورې نړیوالې غونډې ژر تر ژره را روانې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر ځای پاتې استازی نصیر فایق وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فبروري په شپږویشتمه یو وار بیا خپله غونډه کوي. دې غونډه کې به د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو مسله، د افغانستان د وروستۍ وضعیت راپور او د دوهې د غونډې جزئیات وارزول شي. بلخوا د اسلامي همکاریو سازمان وایي ډېر ژر به د افریقایي هیوادونو ګامبیا په کوربهتوب د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه راوبولي. د افغانستان د جمهوري نظام له سقوط وروسته د اسلامي همکاریو سازمان اسلام آباد کې هم یوه نړیواله غونډه رابللې وه چې د طالبانو خارجه وزیر پکې ګډون کړی و، خو دې غونډې د افغانستان د وضعیت په تړاو پریکنده اهداف ونه ټاکلی شول. که څه هم د دې سازمان لخوا افغانستان لپاره ځانګړي استازي طارق بخیت ویلي افغانستان یې لومړیتوبونو کې دی، خو د چارو شنونکي وایي د اسلامي همکاریو سازمان په تیرو 50 کلونو خصوصا تیرو 20 کلونو او له سقوط وروسته له افغانستان سره هیڅ مؤثر او د زړه له تله لاسنیوی نه دی کړی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګي مې ویلي دا هم د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم، ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او وروسته له هغې چې د طالبانو مشر ته نږدې طالب چارواکي او د کندهار والي ملا شیرین د ژوندیو موجوداتو د عکسونو په اخیستلو باندې بندیز ولګو، په افغانستان کې یو وار بیا داسې ګنګوسې زیاتې شوې چې طالبان افغانستان ورو خپلې پخوانۍ دورې ته ستنول غواړي. د کندهار د والي له دې امر وروسته حتی ریاست الوزرا په خپلو ټویټونو کې د انځورونو نشر کم کړی دی، خو تر ټولو یې سختې نیوکې هغه مهال راوپارولې چې د دوی د دعوت او ارشاد رئیس د خبریالانو لخوا د انځورونو اخیستل کبیره ګناه وبلله او عام محضر کې د ګیرې نه پرېښېدو له امله خبریالان ملامت کړل.
رسنیو والا تاسو هم دایره پرېږدي له دې کاره لاس واخلي، دا تصویرونه باندې ټول وخت مه تېروئ، ولا تصویر اخیستل ګناه کبیره ده، ولا په ورځ د قیامت الله جل جلاله په حضور کې تا ته امر وکړي د دغو عکسونو ټولو ته په ساور کولو باندې.
د ازادي راډیو له میلیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio
مونږ پر رسنیو کې د ټلویزیون د پاره ویډیو ته اړتیا لرو، دا شانتي پر رادیو کې غږ ته او همدارنګه په نورو رسنیو کې یا په انځوریزو رسنیو کې انځور ته اړتیا لرو. نو زه فکر کوم په دغه بشري توکو باندې بندیز لګول دا یو ډول لابي کول دي د پروسې لپاره چې پر رسنیو باندې چار پر رسنیو باندې فشار پر رسنیو باندې بندیزونه نور هم زیات شي.
او که څه هم افغانستان کې د کورونا د بیا راګرځېدو کوم راپور نشته، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي له تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 1516 کسان مړه شوي دي. سازمان په یو راپور کې ویلي د افغانستان په 14 ولایتونو کې د دې ناروغیو له امله ډېری مړې شوي ښځې او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. د راپور له مخې د روان کال د جنوري لومړۍ د فبروري تر لسمې نیټې پورې په ټول افغانستان کې د سخت ناروغۍ له کبله 244,201 پیښې ثبت شوې چې نږدې 115,000 ماشومان او څه باندې 160,000 ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د دې ناروغۍ د ثبت شویو شمیرو اوسنی اوسط د تیرو 3 کلونو په پرتله لوړ دی. یاد سازمان د ورته ناروغیو لامل موسمی بدلونونه سړه هوا او د هوا ککړتیا بولی.
سات سیر سیمو تا باید مخکې د مخکې نه باید اکمالات شوی د شپه و میاشت اکمالات په خواه که ده ورته و بزر و بسن مطمئنیم چه تر واندازه پوری بشیوی خوبیه هم تشخیصه و سال امکانات او د تداوی امکانات اکثریت د ټول فوکس په زون ولایت او په مرکز کابل کې دی. دلته هم د نفوس په پرتله باندې دغه امکانات محدود دي، خو په درجه دویمه درجه ولایتو کې د تشخیصي وسایلو او د تداوی امکانات ډیر زیات محدود دي. دغه کومه شمیره چې اوس تر اوسه پورې اعلان شوې ده د اصلي واقعاتو په نسبت باندې اوس هم کمه ده، ممکن مرګ و مړینه تر دې اندازې پورې هم زیاتې.
او سم ټولنیز شبکه تیرونه په ټولنیز شبکو د کوزی پختونخوا د هغې سپینسری مرمنې په سر د پاکستانی نظامی ادارو پر ضد پراخ ورګونونه راپورته شول چې زوی یې ترې پوځیانو له کوره ایستلی او پر دې سپینسر یې تشدد کړی دی. د خیبر درې دغه افریدی اوسیدونکي وایي پاکستاني پوځیان په کور ور واوښتل، دا او زوی یې وهلي او تر ننه یې زوی هم نادرکه دی. د کوزي پښتونخوا فعالانو، د پښتنو ژغورنې غورځنګ مشرانو د پاکستان د پوځ دا کړنه د زرګونو هغو وحشتونو کوچنۍ نمونه بللې چې د دوی په وینا د پاکستاني ادارو لخوا پښتنو سره کیږي. او تیره اونۍ د طالبانو یو مشر او د خارجه وزارت مرستیالی د ډیورنډ فرضي کرښې په اړه په بې سابقه ډول پاکستان تر نیوکو لاندې ونیو چې پر ټولنیزو رسنیو یې موافق او مخالف بحثونه وپارول. عباس ستانکزي په لوګر کې د شوروي اتحاد د ماتې اړوند غونډې ته وویل ډیورنډ کرښه هیڅکله افغانانو منلې نه ده او دواړه غاړې ولسونه به یو وخت سره یوځای کیږي.
او بیا یې خطر سیمې خاردار پرې تېر کړی دی د پاسپورټ د ویزې تقاضا کې. دا ویزا او پاسپورټ قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نه شي سره جلا کولی، بلکې دا عمل دی دوی، دا تصمیم دی دوی به سبب دی دی سي چې بیا به د 1991 کال د بنګال موضوع را سرته کیږي او انشاءالله رحمان د ملکونه به آزادي.
د افغانستان سیمې او نړۍ په تازه پیښو د خبرېدو او د تحلیلونو او بوختونکو پروګرامونو اوریدو لپاره ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له 8 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19.21 او 25 مترو واوري.
په ځواب کې د جمهوری نظام د وخت خارجه وزیر حنیف اتمر دا دریځ ستایلی، خو ښاغلی عباسی پوښتلی چې آیا دا یې د حکومت دریځ هم دی که نه. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت دا د ستانکزي څرګندونې ځان غوښتنه بللي او طالبان یې د ډیورنډ ساتنې ته وربللي، خو ځانګړي استازی یې آصف دورانی بیا د دوحې کانفرنس څنډه کې ویلي د ډیورنډ کرښې موضوع د پاکستان لپاره تمامه شوې ده. د طالبانو پلویان تیره اونۍ د هغې ویډیو د خپرولو له امله تر سختو نیوکو لاندې راغلل چې پکې لیدل کیږي یو طالب په سپینه خلطه کې د پیسو د ډک پنډ سره ګرځي. طالب پلو فعالانو ویلي دا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د امنیت ښکارندویي کوي چې یو کس د پیسو له خلطې سره ښکاره کابل کې ګرځېدی شي. خو ګڼو نورو فعالانو ویلي دا د کورنیو چارو د نوي وزارت اړوند پارک دی او د پیسو پنډوکۍ هم له طالب سره دی، مګر برعکس کابل او ولایتونو کې د پیسو لپاره غلاوې لا هم په شدت سره روانې دي. دا لا تیره نه وه چې طالبانو په فعالانو په تیره اونۍ کې یو بل عکس هم پورته کړ چې د کابل ښار په یوه څنډه کې یو کس د پیسو له خلطې سره ګرځي. فعالانو ویلي د نمایشي حرکتونو ویډیوګانو خپرولو پر ځای باید طالبان رښتیا د هغو جرایمو مخه ونیسي چې افغانستان کې روان دي، خو څوک یې په اړه د څه ویلو جرات نشي کولی.
د ازادي راډیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغېز کړی دی.
قابلګي مې وویلې دام د ازادي راډیو د هغې خپرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خپرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دې کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شو، مې ډېر څه مې ترې نه زده کړل.
او په ټولنیزو رسنیو د خوست هوایي ډګر د مسافرو د انتظار خونې یا ترمینل هغې ویډیو خپرېدو د طالبانو پر حکومت نیوکې پارولي چې لیدل کېږي ترمینل د نړیوال سټنډرډ پر ځای په یوه ولسي دیره یا دودیز هوټل د خوړنځای په څیر برابر شوی. فعالانو نیوکه کړې چې د خوست پر هوایي ډګر چې خورا زیات لګښتونه شوي د ترمینل دا بڼه یې د منلو نه ده او اوسنیو واکمنو دومره هم نه دي کړي چې د ترمینل او انتظار خونې بڼه په سټنډرډ برابره کړي. د طالبانو پر راتګ چې د دفترونو د ناستو بڼه هم د دیرو د حجرو بڼې ته اوښتې ده، خلکو غوښتنه کړې چې د نړیوالو ترمینلونو چارې دي سمې تنظیم کړی شي. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا راتلونکو وختونو لپاره د سپوږمۍ په سطح د ماموریتونو د خطر سراوي په موخه د اټومي بټۍ یا ریاکټور د جوړولو پروژې لومړۍ برخه بشپړه کړي. دې طرحې او پروژې ته ناسا د فیژن سرفیس انرژي پروګرام نوم ورکړی او وایي که کامیابه شي نو د آرتمیس ماموریت تر څنګ به راتلونکي کې د سپوږمۍ په سطح د انسانانو د اوسېدنې لپاره هم په کافي اندازه انرژي او رڼا تامین کړی شي. ناسا د فیژن ریاکټر د جوړولو په طرحه 2022 کال کې کار پیل کړو او اوس یې دریو کمپنیو ته تړونونه ورکړي چې 12 میاشتو کې د فضایي اټومي بټۍ ډیزاینونه ورته وړاندې کړي. کمپنۍ مکلفه